دغه زمنګ لو بورډ سره زمنګ خاطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دغه نوې بازار چې راوسته ده باندې نو میر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره ده
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وډ د انګلستان اغه پاکستان کې په روسي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافون لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه د تیز بالر د مارکوټ اغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي کډو باندې اغه یو سلو شپږ باندې پورې بالو کو استرالیا کې اغه نه تیر ته مې د کې د شي خپل اغه پیس هم زیات کی او خ بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او نیوزیلند او استرالیا یو رقم کنډیشن دی او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې وړو ټیمونه چې دي موږ لپاره غټ امتحان دی
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګه دی یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو ته ښکاري
ور د افغانستان خلور دلا ده او بدبختانه به وایو چې موږ لوګ دلا بغیر د تیاری نه استرالیا ته لاړه غوي یو سریز مریض دی چې اثر راوړي شل اوري د کرکټ کوم سریز مونږ ک په کار وچ نړیوال جام نه مخکې موږ لوګ دلې کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سریز کړای وای یا د موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا غټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ بیا هم موږ لوګ دلا لگا غا تیارو سره لگا کوم نور هوادونو واغه خلا نه لړه خو امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي
د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کړي چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس لشاوخواش پا گونه یو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار گوند د خپل منزی لانجو او د پالیسیو د نتطبیق په خاطر لدنده لاس پسر شوه. جزیات لحمد شیبر اورو.
لیز ترس شپژونی وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخ لیز ترس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې امله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
اخ لیز ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واکې وي چې بل صدر اعظم غوره کیشي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلي ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په 16 د بورس جانسن په ځای ټاکل شوې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنې کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوس هم آزادی رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې په خبرونه کې هغه خان بنسټ د سش کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو تر څنګ استاد سدوزی او زرڅانګ ته ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کارګر سره د ده پر داستانونو شخیدلی یم.
دوی چې موایي زما داستانونه ګونګ دي کې هېڅ شک نشته دی داسې له ګونګوالی پکې شته دی.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلې څلې
د شپږو میاشتو په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب راټول کړو.
100 کتابونه د کابل پوهنتون کتابتون ته تسلیم شول.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري. کل شوی دی چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوي هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سش کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندۍ رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم، هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي، خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی. له 11 کلنۍ څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده، او استاد امجد علی خان ده ته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده، او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سږ کال دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګ د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونی د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګ مشهور سندرې دي. افغانستان کې د زرڅانګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغا خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګ وایي 80 کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لال جان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندر ډالۍ کړه.
پاس پا بڑا کے خوب گڑ واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا.
زرڅانګ او استاد سروزی جایزه ګټلی. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرک حق دی خو د استاد ناصح لمرینې څو اونۍ وروسته افغانان د خوال رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپله هم په پښتو دریا اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه
کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1923 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی نگوی حافظ مار دی زلف اخلی نگوی حافظ مار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی نگوی حافظ مار دی زلف اخلی نگوی حافظ
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی له دیار لسوه 15 سلویش المریس کال درا پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه شاګردان هم روزل. استاد ناسیه هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسوه یو شپېتل مریض کال را وروسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناسیه د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپله هم شاعري کول.
ناسیه صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و، یو ښوونکی و، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل، او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده. ده د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناسی د ثانی ریم بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناصیت په دیار لسوه ننوی المریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادی رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د څوار لسوه یو کال د سنبلې پر وشتمه نیټه د درو اویا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلاوی سنام، گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گلفام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گلفام، آتش لبی جوہر سرگی بادام، بادام زما د گلفام،
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغېدلی یم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 8 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي. و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغلی کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخېدلی یم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود وو کوم روال مسلط وو دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته لري. یعنی روایت دې ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي ټکر دی د غوي. یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
ډېرې خبرې نشته لري پکې. او حتی په اوله باندې اوله مجبه باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغه د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه یې متوجه کړم.
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند ته بهېږه چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچې باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یوه د فرهنګي جامع هم عجیب و غریبه وه. یو دا بله خبره ده چې زما یو دوست و چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتلله به د ایران ډېر مشهور شاعر سیاوش کسرایی. زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی وهڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مه ولستل هغه کې دا بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لستل. بل خبره دا دی چې ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستون کې لخوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نه تیریږي او یو بل څه عرضه کوي چې دې کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب، په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نثر ور هی خواته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستی. ګونګواله په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
اول د دا کسان نه چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه، نو زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی او ما قانې کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري پدیدې په یاس باندې پیژنو. دلته ډېر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست په باره کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست یې خلق یا هسک، بلکې دا فاوست و چې ګویته ته دا دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي، دلته ډېر مسایل وو. مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا راپېښ شو په اروپا کې. مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده. مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دې چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي، خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې درل شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو. زمونږ داستان ډېر نوی دی. بله خبره دا ده چې دوی چې وایي زما داستانونه ګونګ دي دي کې هېڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګوالی پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سمبولیزم دی.
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه، مثلا ځینې کره کتونکي په دې باور دي که چېرته یوه سمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا دغه کوم کسان چې دغه تور پورې کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
زه نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپلې جامې دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې زمونږ په جامې کې خو کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو یو روال لري، یو 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 جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لور، یا مثلا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځین سیمبولیکی کیسه پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر په میلان لري، خدا ریالیزم په یو بل ژو باندې کنده. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما کیسه لګون کی دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د سپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانۍ په سر باندې کومه جمله ده، داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا دا د هنر کې څه چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره، دا ټول واقعیتونه دي. انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، یو راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي. خو دا نشي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک کې هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم داسې ده. دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، بیت نور تغیرات مې کرا وستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قائمه شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ. دا زف شوی، خو د نور قسم دی. مثلا زما یو داستان دی په نامه د لتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمې هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په آخره کې دلی راځي د مغلو پایانې وایي او هغه په برف پایي پورې تړي او دا کوي. ده هغه چنمري کوي اختلافاً أو شاهي وتناسر سرطوه ده دانو نو دليل سن كي دكمال بري أنا لري تسنجا دا پیداكي
او بخشه عمدل تتاصل وستون که تا اشاره وکره پا کلاسیکو آثارو که یوشای دو دو چه حاشیه بیا ورته ویله تشه بیا کوله بیا دی حاشیه پسر حاشیه هم وی نو چه فکر کوی چه ستاسو زین داستانون حاشیو تا ضرورت لیر یا کنه خلکو تی پریشده چه خپله پیدا که
زخو ضرورت نویرم دی برخه که من با که سم میاری داستان ولی کو چه البته زداغونا توانه نلرم نو دا به دې سبب شي چې زمونږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کو نو دا چې کوم دغه فی د ګورکی داستانو په سطح کې پات شي
له ښاغلي کارګر څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه هلو ځلو خبرو
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې لا آزادی رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوې دي. دا کتابونه چې علمي، ساینسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمېر پانتونونو ته سپارل شوې دي. دا موسوس مشامکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخسته چې تاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرتل ماسلانو او زده کوونکو په لږ شمېر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په ورستیو کې یو شمېر ځوانانو دې چاره ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلي دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ ډیری محصلان د ماخذونو په برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مو راټول کړي وو چې وروسته بیا د کابل پوهنتون د رهبری لخوا یو هیات وټاکل شو. کتابونه بررسی شول وروسته تر چکه 200 کتابونه رسمان د کابل پوهنتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم همداده چې وروسته له دې به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولی نه زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز څه موده وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی و. نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زیاد نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونه دغه څخه استفاده وکړي. نارینه او که چېرې ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا هم شاګردان وي. نو د دې لپاره به د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د 1,000,000 کتابونو ټارګټ کړو شو چې موږ به د 1,000,000 کتابونه ټول کړو او د کتابتون جوړ کړو. نو موږ د شپږ میاشتو په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه مې ټول کړو چې هغه د مختلفو بخشونو د له طب او حقوقو انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول برخونه پکې کړو. ولې متاسف په موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو. یو مشکل ستونزه دا وه چې موږ د ځای په نشتوالي سره مخامخ شولو. دولت موږ سره غوښتنه وکړه هغوی ونه توانېدلو چې دولت موږ ته ځای راکړي او موږ د کتابتون په شکل جوړ کړو. له اوس لپاره مو په موقت ډول باندې دغه 10,000 کتابونه د قضیه خصوصي پوهنتون ته سپارلي دي تر څو موږ غني ځای پیدا کړو بیا هغه ځای ته انتقال کړو او خپل ټارګټ ته ودب ته ورسیږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. ښاغلی نومیال وایي له دې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پوهنتونونه اخلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلود د ازاد مطالعې لپاره. د هغو کورونو ته ورغلم، د هغو کوټو ته ورغلم، مېمنخانو ته ورغلم، د هغو څخه مې کتابونه راټول کړل. ډېر شمېر کتابونه کتابونه میرا ټول کړل. کابل ته سی ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو ډېری د کتاب د برخې بنوالو او د ډېری د پنتونو سازون څخه می کتابونه را ټول کړل. تلل مند میرا ورسوله مصبر ته مات په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولای شي چې که چیرې د کتاب په کار وي ماته میسج کوي یا ماته زنګ وهي زه کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټه ځینې واخیستله بیا بېرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کېږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفي الله نصري ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب به انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وخت دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکې کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتې څخه پیل کیږي د کتاب ته کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبره ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بېخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لیدي. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزې پیښې کړي. دا کتاب ان شاء الله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو کوم متن چې موږ سموو لارو چارو موږ تراښي. او ادب پوهنځی د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. د کتاب ځینې برخې په سیم کې ورته کار کړي د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي. عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب چې دوی ته ورښودلی شي یا مثلا کتاب چې دوی ولولي خپل اخذ ځینې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغې آزادی رادیوی ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېږلې دی.
د محبت لزورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی وکړلې پمای څاو څکانی وکړلې ته د خپل انزورا نه خبر لار می تسر بلا پیسې واخستې سمان یزبین اورورا نه خبر اوف د جوزا لګرمې دومره ګیلې اوف د جوزا لګرمې دومره ګیلې د چا د زړه لورا نه خبر ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي تیل حال ګورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په وروستیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 23 کلونو په عمر د وږي په 28مه ومړ. له غم او خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړۍ کړي دا ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره رانغاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدي
لٹے افاندر خود آسیا کلی واد جا جان Thank you.
پشتون روزلی Yeah.